پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هرکلی کو. په امریکا کې ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال یې د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې. دوستانو، په امریکا کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه زموږ د دې خپرونې ډېر رپورټونه راڅرخي. مخکې دې چې د خبرونې ټول مطالب در وپیژنو، په مخکې د دې سات خبرونو ته نوریاس نوري دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند کاندید ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ترڅنګ وروسته په لومړۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د مبارکۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دواړخیز استراتیژیک شراکت د لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي جو بایدن او د هغه مرستیال ته په یو ټویټ کې مبارکۍ په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې له امریکا سره ګډ کار ته دوام ورکوي. جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه انتخابات ګټلي دي. ترامپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د فراه والی د پښتو رود ولسوالۍ د امنی قومندان د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې د خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښتو رود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي.
اوس وخت کې ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده او د ملي اردو ځواکونه پکې حضور لري. یو څیړونکی پلاوی مو استولې تر څو دا پیښه وڅیړي.
تر دې مخکې د فراد ولایتي شورای وغړي خیر محمد نورزی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د شنبه په ورځ د پښتو رود ولسوالۍ د امنی قومندانې پر ودانۍ حمله کړې او د امنی قومندان امان الله د هغه له دوه سرتیرو سره وژلی دی. د نورزی په وینا طالبانو 15 سرتیري د امنی قومندانۍ له ټولو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ځان سره بیولي دي. طالبانو دغه راز ادا کړی چې په دې حمله کې له سرتیري وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل
دغه نښتی هغه مهال پیل شوې چې یو زیات شمېر طالبانو د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د څو ساعتونو لپاره نښتې روانې وې. له نیکه مرغه هوایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر مورچلو بمونه وغورځول چې دښمن ته یې ماتې ورکړه.
د فرحات په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لویدیځو ولایتونو په لسګونو کلیوالو ښځو خپل لاسي توکي په هرات کې نندارې ته وړاندې کړي دي. غور ولایت اوسیدونکو ماتابان چې دغه درې ورځنی نندارتون ته خپل لاسي توکي ور وړي دي وای په غور کې نام نه دا او نشي کولای چې هلته د لاسي صنایعو توکي او پلوري. هرات ته د دې په وینا راغلي چې دلته خپل لاسي توکي او پلوري او یو څه ګټه هم ترلاسه کړي. له دغه نندارتون څخه هدف د کلیوالو ښځو پیاوړي کول او د لاسي صنایعو تولیداتو ته بازار موندنه کودل شوی. له هرات د ازادي رادیو خبري وای چې په دغه نندارتون کې د هرات بادغیس غور فراه او نیمروز له ولایتونو د لاسي صنایعو او خوراکي موادو شپږ سوه غرفې ښودل شوې دي. خبرونه لازه دی رادیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا.
بایدن هم دا رزویل راتلونکو نه څخه بل کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوت جوړ کړی. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په وړاندې د جری اقدامات ژمنه کړې و اعلان وکړ چې د نومبر 13 یعنی د سیشن بیل ورځ به د یو ستراتیژي د جوړولو لپاره لسکسیز اپلاوي وټاکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماریکوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوا کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکوونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکوونکي د رای ورکولو په مرکزونو کې یوه تنه کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رائے ضایع شوی وي. په قامه شوی داوا کې د غرض ویل شوی چې دا رائے ممکن د اریزونا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکو رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیر رائے لري. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو د جنوري تر 10 پورې بچي د ولسمشر په توګه لوړ کوي واک تر لاسه نکړي. او په پام کې د چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکس اندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي. دا پر لپسی دیار لسمه یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه تر سره کیږي.
خبرونه ملاحظه ای رادیونه واوریدل. نوریاس نوری در توړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه زمګ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی او لوستلی شئ. دا امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په متحده ایالاتو کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان ته د نن په امریکا او نړۍ کې عکس العملونه به در سره شریک کړو. خپله جو بایدن د بریا په وینا کې ټینګار وکړ چې د امریکایانو د یو موټی کول لپاره راغلی.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
د بریا د وینا مهم ټکی در سره شریکو. د عکس العملونو په لړ کې افغان ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال ته
په امریکا کې د ډونالد ترامپ ځای د جو بایدن راتګ به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو څاغې ولري. د سیاسي چارو له یو شنون کې سره غږیدلې.
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن
دا مرکب په خبرونه کې درته وړاندې کو. نور ریپورتونه هم لرو. لمک سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کورونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه. نوموړی به د سلاکارانو دا کاري ډله د نومبر په 9 نیټه اعلان کړي. پرون هغه د خپلې بریا په وینا کې د بایدن هاریس په نوم کووېډ پلان د عملي کولو خبره وکړه چې د جنوري 16 نیټې به یې عملي کېدل پیل شي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگټن له وخت سره سم تر غرمې مخکې په 11:00 بجې ګټونکی اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو په ګڼو ایالتونو کې رای شمیرنې وخت واخیست چې له کبله څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ترامپ له 1920 میلادي کال را په دیخوا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په دوهم وار انتخاباتو کې نه بریالی کیږي. تر دې مخکې په 1920 میلادي کال کې بل کلینټن جورج دبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار کړی او وایي چې ټاکنې لا ختمی نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې په محکمه کې چیلنج کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډیلیور ایالت سناتور دی، 4.15 میلیون رایې ترلاسه کړې دي. جو بایدن د نومبر په 1 په ویلمنګټن کې د بریا په وینا کې وویل چې د هیواد د یووالي لپاره به هلې ځلې وکوي. بایدن په خپل وینا کې دا هم وویل چې د کمپاین له ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بیانونه هیر کړي او د یو ملت په توګه سره راټول شي. دی وایي: زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. دیموکرات، جمهوری پال، آزاد، مترقی، معتدل، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، شاریان، کلیوال، هم جنس پال، لاتین آسیایی، ټول به پکې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله په کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي توکمه ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن او مرستیاله کاملا هریس به که ټول ایالتونه د انتخاباتو نتیجې تایید کړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي، د جنوري په 6 په ګډه لوړه وکړي. بایدن د 1920 کال د نومبر په 1 په سنا جرګه کې خپل لومړی څوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. په امریکا کې د ولسمشر د انتخابېدو لپاره یو نومان باید له 538 الکترول رایو څخه 270 رای وګټي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. د پلازمینې واشنگتن اوسیدونکو سره لدی چې خایي خبرونه نه کتل خو په هیدل چې سره روان دي. په سیمه ایز وخت د شنبې ورځې د سهار شاوخوا 12 بجې وی چې تر ټاکنو وروسته څلور ورځو کې خبرې شوې چوپتیا د رسنیو لخوا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن د بری په اعلان ماته شوه. دغه ډلې زو خبرګونونو او خدایو پاړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی ل داوود جون بشناورو.
زوګ او شور مشهور له خادمنو چغو او نارو سره یو ځای د خلکو له اپارټمانونو او کورونو ناببره راپورته شو. چلوونکو د واټونو پر سر پر خپل هارانونو ورغوي ټینګړل، نورو بیا زنګونه کړنګول یا یې ډولونه وهل یا د خپل کورونو غولو ته وتل. نڅاوی یې پیل کړي او د بایدن او هاریس جنډي یې رپولې. اعلان لا سم خلاص شوی نه و چې خلک د واشنگتن پر کوڅو راټول شول او مخامخې سپینې ماڼۍ ته د چیرم ډګر لورې ونیو چې په دودیز ډول د سیاسي غونډو کوربه وي. د امریکا جنډي او د بایدن د انتخاباتي مبارزې شعارونه یې حس کړي او شراب یې ورسره اخیستي و چې خپل بریاون منځي. د بایدن یو شمیر پلویانو د 1990 کال دا دود شوی سندره غږوله چې نه نه هی هی ښکلې کړه چیزی. وبا لا هم پر ټول امریکا خبره ده او ماسکونو هم ټولنه سره ویشلې ده. بایدن ویل چې هرو مرو یې تړی، خو ترامپ په هغه چا پورې چې ماسک به یې وهلې وو ملنډې کولې. منتقدین وایي جمهوری پال ترامپ په خپلو ځینو تګلارو د امریکا ارزښتونه زیانمن کړل، لکه له ځینو اسلامي هیوادونه د وګړو پر ورتګ بندیز او له لاتینې امریکا نه له ورغلو پناه غوښتونکو سره چلند. د واشنگتن یو اوسیدونکی آرون ریګنز چې سندرې ویلې او یو پوکنۍ یا بالونې چې پرې لیکل شوي وو زه په مخه د ښه پورته نیولی وو وویل: زه هغه څه نمانځم چې د ولسواکۍ ادامه برېښیم. هغه د آزادې اروپا راډیو ته وویل: داسې انګیرم چې ترامپ هیله لري چې هر څنګه کیږي واک وساتي او دا ماته د امریکا نظام ته ګواښ ایسي. د وګړو خادمنې ډلې د سپینې ماڼۍ پر شاوخوا راټولې شوې. د موټرو تګ راتګ یې بند کړ، خو پولیسو د سولې مظاهرې ته څه ونه ویل. ټرمپ د واشنگتن ښار له وګړو او د هغو له ډیموکرات ښاروال موریل باوسر سره ډیر ترینګلی اړیکې درلودل. بایدن تر هغه وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان شو چې په ډیر لږ توپیر یې ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې مات کړ، او په دې سره یې د انتخاباتي کالجونو د رایو شمیر تر 200 چې بری ته اړین دی واوښت. د دې خبر په اورېدو د خادیو چپه پر نړۍ هم خبره شوه. د آیرلند له بالینا ښار نه چې د بایدن د نیکونو ټاټوبی دی، د هند تر ټوله سندراپورام ښارګوټي پورې چې د بایدن د مرستیالې کمالا هریس د نیکونو مینه ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او سولې برخو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی دا خبرې په خپل ټویټر د امریکې نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په مناسبت لیکلی او هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره به ستراتیژیکې اړیکې لا هم پیاوړې کړي. دیوان ادر د کابل په سټډیو کې ده. ډیوی نور حال له تاسو اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړ. ښاغلی غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د امریکا سره به د تروریزم او افغان سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي، او یاد هیواد سره به ستراتیژیکې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکۍ پیغام په اړه موبایل
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په رڼا کې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
له دې سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هیله لري له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستو متمرکز وي. بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د امریکا له نوي رهبری غواړي چې د افغان سولې خبرو کې خپل مثبت رول لا زیات کړي. په قطر کې د افغان حکومت مرکزي پلاوی غړي شریفه ازرمتی وایي هیله لري چې د امریکا نوي رهبری د افغان حکومت طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې جدي کار وکړي او اوربند تر لمړي ته ورکړي. د پداسې حال کې ده چې د قطر پلازمین دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ سه د پاسه 2 میاشتې کې چې خبري روان دي، خو دوی لا هم د په لمړي خبرو امدار اس په اجنډا باندې هوکړه ته ندي سره رسیدلي. بلیان سیب
پیرمننه کو ډیوی نادر له تاسو نه. دوستانو، له ډیوی نادر څخه مو د افغان ولسمشر او همدارنګه په دوه کې د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی عکس العمل واورید چې د جو بایدن څخه وخت و چې د افغانستان په سولې او ثبات کې دی رول ولوبوي. د امریکا د نبراسکا پانتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیوای د افغانستان په برخه کې د جو بایدن او ډونالد ټرمپ په دریسونو کې هم ورتواله او هم توپیر شته. دا خبره له اسمت ساروان سره خغلی احمد زی په مرکه کې کړي. د مرکه اورو.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسي ګانې چې د افغانستان په اړه دی یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران ان راتون کې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستانه راوځي، او د طالبانو سره په قرارداد کې یا موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستانه راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بل طرح فکر لري، هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤلانه توګه جنگ ته پای کړي، او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکې امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینې سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات چې افغانستان ستراتیژیک بیا له سره کتنه وکړي او وګوري چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي وسی او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نوسی، ځکه دوی پخوا هم افغانستان یا سیمه یو پریښو په 1902 کرنو کې دوی ته جوته ده چې بیا نه غواړي هغه سي غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغه سي غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شو. دوی د خپل رهبری کمی احساسوي په سیمه کې، او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کالو کې افغانستان کې سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبری نه کولو په لړ کې هغه بیرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤلانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره کوم برجام چې امضا شوی دغه ته بیرته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي، او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تیرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښي، خپل رهبری بیرته ترلاسه کړي، هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوی وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي، نورې سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي، هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نیبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیوچی په ولسمشری انتخاباتو کې د جو بایدن له بریا وروسته د افغانستان او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلونونو اټکل کاوه. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نوري د خبرونې په ورستوي دوه دقیقو کې ستاسو درې ټلیفوني پیغامونه هم راخلو. شماره درته د ټلیفون لوس نوایم 0 و 7 8 2 5 5. خو تر هغه مخکې راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد د بیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 4.5 میلیونه ډالر کموالی راغلی. غلی د بیر لاملونه قرنطین په افغانستان کې د تولیداتو رشد او له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزي اړیکې بولی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت بلابل توکي وارد کړي، خو وړاندوینه ده ښایي چې روان کال تر پایه به دغه واردات 800 میلیونو ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 621 میلیونو افغانیو په ارزښت د 4000 میټریک ټنو غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه بعد نړیوال بانک مالی مرسته په سړو ولایتونو کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 2,80,000 بزګرو ته وبښل شي. خغلی رستمی زیاتوي چې د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروګرامونه زیات کړي او هڅه دا ده چې پراتونکو څوک لونو کې افغانستان د غنمو لپلوه په ځان متکی سي. د کرنې مالداري وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیون میټریک ټنه غنم تولید شوی چې د تیر کال په پرتله ورکی 500 میلیون میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانیو بې یو امریکایي ډالر شپږ اوی افغانۍ نوی پوله، یو اروپایي یورو نوی افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پون نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 100 پوله، زر ایراني تومان 100 افغانۍ اوی پوله، زر هندي روپۍ 1,030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4,080 افغانۍ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس وختنه ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه په بامسؤلیت توګه ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړي. ښاغلی میاخیل وویل دا نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ وختنه هم ده. اجمل تورمان چې له خغلی میاخیل سره یې دا مرکه کړې د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه سره نور جزئیات شریکوي. تورمان صاحب له تاسو اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غوړي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو سره په ویزانګړي مرکه کې ویر ښکاره کړ چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په دګر بدل نکړي.
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقي هیوادونه دي او نړیوال دي او امریکا ده او موږ هم دا وغواړو یعنی افغانان چې خارجي قوې باید د افغانستان نه با مسؤلیت وزي. با مسؤلیت په دې معنی باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نشي.
د خغلی میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 تر رسیدي چې د دوه د اوکړې پر مهال 8500 په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 مینیټې د اوکړې پر بنسټ پات د 2020 زیږدیس کال تر نیمای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. خو د امریکا په خنګو لسمشر ډونالد ټرمپ بیا ویلی و چې تر روان کریسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پریږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکړي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمر د جګړو په دګرونو کې کوم غیس نه دی کړی او اوس مهال افغانستان درنیم تر څلور لکو پر امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمایزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر 500000 تر رسیدي. خغل میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهم مرستي کړي او له افغان ځواکونو به د دوی مراتړ دوام وکړي. نو ساکاله
تقریبا د یو نیم زر په حدودو کې هم وی او هغه موټرې چې د جګ د سرعت د غلری هغه افغانستان حکومت ته ورکړلې. په دې لړګو ورځو کې څلونیم سو نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل، همدارسې پولیسو ته هم ورکړلې دي په همدغه تعداد باندې. د دې علاوه تاسو ولې سکل لاس هلیکوپټرې ورکړل د افغانستان حکومت ته، څلور نور نه ویشت تیاری چې کومې دي ورکړلې، همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې د بند د بنینا او د شانې یعنی د افغانستان حکومت ورکړل.
د نوموړي خبرې شمیر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی هغه داسې وسایط دي چې په درد نه خوري. خو په خبرې یو شمیر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر لاري لزان سره وړي او یو شمیر هم قراردادونه پرې اړه لري. بلې انسه
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو ناورې موږ به په څو د کوکې د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن د بریا په اړه تاسو نظرونه اخلو. ټلیفون را تکولای شئ او لسکایپ لاره هم را سره وسلیدلی شئ. کلمو چې زموږه غواورید نو ډاډمنه ده چې ټلیفون مو وصل دی. لدې قبل له اضافي خبرو تیر شئ، خپل نوم مو واخلئ او د امریکا د انتخاباتو په اړه مو راته نظر وایي. خدا هرڅه تری ویلند خبرتي اورسته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو موږ غواړو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تاسو نظرونه راوخلو. د ټلیفون شمیره مو ده 0922255. بل داخلي شمیره ده 0000 شپږ سوه او شل. زنګ راته وهي او د تاسو پیغامونه به خبرو کو. د ما تخنیکی همکار وای چې غالبا د موږ په ټلیفونونو کې ستونزه ده، د زینو اوریدونکو ټلیفون ناراضي خو خبري گینه. زب د څو دوستانو ل اس ایم اسونه درته واخلم. د عبد الواحد مدقق ل کندهار ویل دي چې جو بایدن به د افغانستان قضیه په سوله واړی. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی ویل دي چې د امریکا ول راتلونکو ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالد ټرمپ تګلارې غوړه کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. دلته یو بل اوریدون کې د شهاب الدین په نوم باندې یو پیغام اس ام اس راستولې ده. د وای چی د هلمند دی چې په امریکا کې د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته راتلونکو بدلون به په افغانستان کې هم بدلون راولي او په سولې به تمام شي. گل زمان کمالزه د کونړ د مرکز نوایی د افغانستان په خلاف روانه جګړه کې فتوا ورکول دا په اسلامي ارزښتونو برابر کار نه دی. دوستانو تاسو ټلیفون نه راغلل خو موږ بخنه غواړو چې د موږ په سیستم کې و تخنیکی ستونزه ده او د تاسو ټلیفون نه نشو ځوابولې. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري دوه لسنیمو بجو ته ورسېدو. زما همکار نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمل هرس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړی کېدو ته سترګې په لاره ده. د فراه ولید پښترود ولسوالۍ د امنیت قومندان امان الله د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې د دې خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښترود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همدارز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د لپاره اریزونا ایالت کې حقوقي داوا ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ټرمپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ټرمپ له جو بایدن څخه د ماتې لمننو انکار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمنی د اټلانټیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود بابو بل خروسی پر چپتیا غوره کړی ده. په پام کې ده چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسید. د دې سات دویمه برخه زموږ ګونیز پروګرام نور بس ته ځانګړې شوې. له کابل سټډیو نه مرسلین ارسلان وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نن ورځې د نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته مو هرکلی کوم. پوروسی اونوی کې په هلمند ولایت کې د جګړې د لمنې لپراخېدو او لګڼو ستونزو سره د ملکی وګړو د مخکېدو سربیره په دغه ولایت کې د معرف وضعیت هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. خو په هلمند ولایت کې د پوهنې په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نوې نه دي. د هلمند د معرف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 400 نجونی ښوونځي ته د تلو بي برخې دي او د ولسوالیو په کچه د ګوتو په شمیر نجونی مکتب ته تللی شي. در کنار سایر موانع و مشکلات، مسائل سنتي و مشکلات امنیتي موانع جدی است که جلوی رفتن دختران به مکتب را گرفته و سبب عدم شکلگیری ظرفیت ها در میان زنان هلمندی هم شده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با فریده محیبی، فعال مدنی در ولایت هلمند صحبت می کنیم. خانم محیبی به برنامه خوش آمدین.
سلام، عرض سلام در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که مکنون از صدای آزادی صدای ما رو بشنوند.
بسیار تشکر. اگر از مشکلات فعلی آغاز کنیم خانم محیبی، در ابتدا در رابطه با مشکلاتی که جنگ هلمند با زنان در ولایت هلمند به وجود آورده، با چی مشکلات زنان و خانواده ها روبرو هستن؟ بعدا اگر باز بیم به مسائل معرف.
بله، به خاطر یک ماه پیش که با جنگ های داخلی که داخل خود سر لشکرگاه سمت با مواجه بود، بخصوص بیشتر ولسوالی هایی که از 13 ولسوالی ولایت هلمند کلیگیشان در حالت سقوط بودن و نام نهاد گرامینگی به تمام مردم افغانستان علا خصوص ولایت هلمند شدن که بیشتر مردم بیجا شده شدن از ولسوالی ها به مرکز شهر حجوم آوردن، هرچند که خود شهر لشکرگان چهار طرفش ناامنی ها موجود بود ولی باز هم خدا رو شکر و خود شهر لشکرگان از امنیت مسئول شده بود و امنیت شکسته بودن، ولی ولسوالی ها ما بیشتر دچار ناامنی شدن و بیشتر مردم ما از ولسوالی ها و قریه و قصبات به شهر لشکرگان به حساب بیجا شدن و با از نظر اقتصادی و از نظر بیجا شدگان تعدادشان خیلی زیاد است و بخصوص طبقه اوناست ما خواهرای ما که این فصل سرما به خود شهر لشکرگاه در مراکزی که با اونها دولت در اختیارشان مانده تا اونها در اونجا بود باش کنن برای مدت موقت و هم کمک هایی که با اونها داده میشه در این بخش قابل ملاحظه است.
درست، بسیار تشکر. خانم محیبی، در رابطه با وضعیت معارف در ولایت هلمند اگر صحبت کنیم، متاسفانه در اونجا وضعیت خوب نیست. شما گفتین در 13 ولسوالی جنگ جریان داشته و حتی دامنی جنگ ها به خود شهر لشکرگاه رسید. در رابطه با وضعیت معارف اگر صحبت کنیم، چی گونه است ارزیابی شما از وضعیت معارف در ولایت هلمند، خصوصا مکاتب دختران و رفتن دختران به مکتب؟
بله، همه تو گفتیم در ولسوالی های ما خب بیشتر شو نامی برافینگیر مردم ما شدن، متاسفانه بیشتر مکاتب در ولسوالی های ما بند شده و در حالت سقوط قرار داره، اما در یک ولسوالی ما که ولسوالی گرش هست و ولسوالی در یک از ولایت های هلمند به حساب میاد طبقه اوناس هم موجود هست و در حال تدریس هم طبقه زکور ما و خود مرکز شهر لشکرگاه شش باب لیسه اوناس داریم که هم اکنون فعال هست و غیر از او در لیسه های ذکور هم فعال هست در مرکز شهر و خدا رو شکر کدام در امنیتی کدام دچار مشکل نشده و هم اکنون هم فعال هستن و متعلمی ما و همچنین در مکاتب و پونتون ها متعلم و محصلین ما و مراکز آموزشی مراجعه میکنن و کدام نقصی در مرکز شهر به وجود نمونده نظر نامنی، ولی ولسوالی های ما بیشتر از 13 ولسوالی یک ولسوالی ما که فعال هست و بیشتر ولسوالی ما سقوط هست و بیشتر مردم از علم و دانش یا از مراکز آموزشی دور ماندن.
درست، در سطح ولسوالی ها تنها مکاتب دخترانه بسته است یا مکاتب پسران بسته است در ولسوالی ها؟
بیشتر تمام مکاتب هم دخترانه هم پسرانه به حساب کل مکاتب بند هستند.
درست، از گذشته چگونه بوده مکاتب دخترانه در سطح ولسوالی ها؟ شما شاید از این بودین که مکاتب دخترانه اونجا تعمیر برش ساخته شده باشه، تلاش شده باشه به خاطر جذب متعلمین دختر به مکاتب و زمینه سازی بر رفتن دخترها به مکتب؟
بله، بیشتر مکاتب در ولسوالی ها ساخته شده و ایمار گریده از طریق مؤسسات خارجی به حساب در گرشک، در ناوه، نادلی و حتی نوزاد، گرمسیر، مارجا. ما زیاد ولسوالی ها داشتیم که در اون مکاتب ایمار شده و فعال بودن، ولی به خاطر ناامنی اخیر اکثرانشان بند شده و اکثرانشان نابود شده و برای خاطر که مردم بیشترشان بجا شده به مرکز هلمند آمدن، بیشتر از این دچار ناامنی شده و غیر فعال شده. ولی خود در سابق چرا در یک ماه پیش تمام مکاتب فعال بود، تمام متعلمین و معلمین به مرکز آموزشی رجوع میکنن و تدریس به حساب موجود بود، ولی متاسفانه هم اصلا بخاطر نامی های اخیر کل بیشتر مراکز آموزشی در ولسوالی ها بند شده.
درست، خب تنها مشکلات امنیتی بوده و یا مشکلات دیگه ایم وجود داره که خانواده ها نمیخواین دخترانشان به مکتب برند ولایت هلمند؟ شما اشاره کردین که تعمیر مکاتب ساخته شده در گذشته تلاش شده به خاطر ازی. بله، تنها مشکلات امنیتی است مانی و یا موانی دیگه وجود داره در این بخش؟
مشکل امنیتی خود سفیستاد است، در کنارش نبود بودجه کافی هست که بعضی مراکز آموزشی ما به خاطر نداشتن بودجه که معلمان اینو به ولسوالی ها روان کنند که به خاطر تدریس یا امکاناتی که در مکاتب موجود نیست، کم بود کتاب هست، تشکیل کم بود دارن، تعمیر مناسب بعضی تعمیری که در بعضی ولسوالی هایی که ما میگیم فعال کار نشده به خاطر نبود تعمیر هست، یا حتی از طرف گروه های مخالف مورد تحقیق قرار می گیره. اینها خودش موانعی هستند که در رأس ریاست معارف در بیشتر ولسوالی ها با اون ما مواجه هستیم و به خاطر همین بیشتر والدین یا بیشتر که در ولسوالی ها به سندان ولسوالی علاقه من نیستن که فرزندان خود به مکاتب روان کنن.
خب در عموم اگر در رابطه به علاقه مندی خانواده ها شما گفتین، خانواده ها چقدر علاقه مند و راضی به این هستن که دخترانشان را به مکتب روان کنن؟ متاسفانه در بعضی ولایات دیگه که ما شنیدیم همو سنت های ناپسندیده گذشته وجود داره، خانواده ها بیشتر نمیخواین که دخترانشان به مکتب بره و فرزندانشان، البته پسرایشان اجازه میتن اما دخترانشان مانیشان میشه. در ولایت هلمند وضعیت چگونه است؟ چقدر علاقه مندی از سوی خانواده ها وجود داره؟
اولا تا شما ایتو بگیم که تا چند وقت پیش خب ما شاهد بودیم دخترها زیاد به مکاتب و پونتون ها حتی شامل هستن.
درست.
و در مرکز شهر چندان مدیت موجود نیست، ولی بر اساس انتحار تجارهایی که مکنون در کابل ما شاهد هستیم و در مرکز استانبول این نقش کم کم نقش طبقه اوناست و ما کسانی که فعال هم بودن، کسانی که فرزندان خود اجازه میدن هم اکنون با این مشکل مواجه هستن که ممانعت میکنن با درس خواندن اولادای خود یا فرزندان خود طبقه اوناست چه طبقه زکوس. ولی در هلمند تا زمانی که خود ما این شاهد رو حاضر بودیم اکثرا اولادای خود تشویق میکنن به درس و به تعلیم و تحصیل، حتی به درجه عالی تحصیل اونها رو تشویق میکنن، ولی متاسفانه با انتحارا و انفجارا و نامی های همکنون که گرانگیر تمام ولایت ها می باشه واقعا نقش معارف کمرنگ شده و بیشتر کسای علاقمند نیستن که فرزندانشان به علم و دانش رو بیارن یا تحصیلات خود بالا ببرن. برای خاطر ما میگیم که واقعا کمرنگ شده نقش بخصوص طبقه اولاد ما در عرصه تعلیم تحصیل واقعا کمرنگ هست و کمرنگ تر هم میشه.
درست. در بسیاری از مناطق ما شاهد ازی بودیم که خوب شکایت کردن شنوندای ما که مخالفین مسلح مانی ازی میشن که مکاتب برای دخترها باز باشن. در ولایت هلمند از سوی مخالفین مکاتب هم مسدود است و یا موانعی وجود نداره در این بخش؟
بله، مخالفین هست و در هر جا مخالفی خواهد بود. در ولسوالی ها بعد ولسوالی مثل سنگین مستقله ولسوالی هایی هستن که با تهدید امنیتی روبرو هستن.
درست.
حتی بعضی ولسوالی هایی که ما خواهران ما از نصیب اونها صحبت داشتیم تا در گرش و دیگه ولایت ها همه قسم ولسوالی های درجه کم هستن که بازم به حساب ممانعت میشن به خواهی که
خب مشخصا اینا تهدید کردن به مسدود کردن مکاتب را و یا ناامنی باعث شده؟
نه بله، مشخصا تهدید شدن.
درست. خب به عنوان فعالین مدنی در بیشتر ولایات که ما صحبت کردیم، در برخی ولایات فعالین مدنی اینا تلاش کردن و با استفاده از فعالیت های مدنیشان با مخالفین هم صحبت کردن در بخش بازگشایی مکاتب دختران و فعالیت زنان. در ولایت هلمند چگونه است؟ آیا گاهی شده که فعالین مدنی با مخالفین مسلم دیدار کنند تا زمینی باز شدن مکاتب دختران و رفتن زنان به نهادهای کاری یا به ادارات فراهم شود؟ چگونه است در ولایت هلمند؟
برای خود تا حدودی رسانه ها و همه تا فعالان مدنی تا حدودی فعالیت کردن، ولی چندان چشمگیر نبوده. بعضی ولسوالی هایی که چندین سال کسان مکاتب در اون به حساب تعمیر نگرده و سایی نشده. متاسفانه خوب وقتی که در ولسوالی ها وقتی با تهدیدات امنیتی روبرو بشن سطح فرهنگ و آگاهی مردم هم پایین هست.
درست.
به این خاطر ای خودش یک نقش کمرنگی در که در بازگشایی مکاتب مجددا در ولسوالی ها اقدام بشه صورت نگرفته چندان، و تنها در مرکز شهر به خاطر آگاهی سطح ولسوالی از طریق ریاست امور زنان از مراجع مثل حقوق بشر در ولسوالی ها و از طریق سالن مدنی برنامه های دایر کردید است، ولی متاسفانه چندان تشکیل نبوده که راهی برای اینکه مراکز آموزشی باز بشه و بتونن فرزندان ما به مکاتب بره.
خب این چرا در وسط ولسوالی ها، چرا در برخی ولسوالی ها چرا این نتیجه نداده؟ یا مخالفین مسلم مقاومت کردن در برابر خواسته های شما و یا تلاش های از سوی خود مردم محل هم صورت نگرفته تا اونا هم یک صداشان با شما و سبب بازگشایی مکاتب شود؟
بله، ما به نظر خود ما هر دو قشر یعنی دخیل هستن، هم کم رنگ بودن نقش ارگان های دولتی و امنیتی در بخش امنیت مردم در ولسوالی ها و یکی دوم هم سطح آگاهی مردم ما که در ولایت هلمند بسیار خصوص در بخش بازرسانی ها بسیار در بخش علم و دانش و تعلیم بسیار کم رنگ هستن و آگاهی چندان راجع به علم و دانش ندارن و بخصوص در بخش اولانس به خود که به حساب علاقمند نیستن که طبقه اولانس بشن علم و دانش قرار بگیرن. پس ما نمیگیم که فقط مقصر دولت هست یا مقصر نیروهای مخالف، در حالی که ما هم قشر دولت را هم ارگانهای دولتی را هم مردم محل بسیار نقشه دارن و هم او گروه های مخالف هر سه سهمه ما میگیم هر سه در این بخشی که باعث غیر پاشدن و یا که دختران و فرزندان به مفاد دولتی ها نمیره هر سه منبع به حساب منفی هست و چندان مثبت نیستند.
درست. در چرا در این بخش آگاهی داده نشده و یا هم یا همو چی در جامعه وجود نداره تا این پیام شما جذب شود سوی خانواده ها؟ چی گونه است آگاهی؟ چقدر کار شده اصلا به خاطر آگاهی خانواده ها؟ در برخی ولایات ما شاهد ازی هستیم که از طریق رسانه ها، از طریق فعالین مدنی، از طریق خود نهادهای مسئول به مردم آگاهی داده شده، بعد زمینه سازی شده به همچو کارهای. در هلمند چگونه است؟ چون متاسفانه ما هرگاهی که از هلمند میشنویم فقط خبر جنگ است و درگیری است، دیگر تو فعالیت های مدنی بیشتر محسوس در وجه تو گزارش نشده.
علت اصلیش همی هست که تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها موجود است. اتم اون خانواده و فامیل هایی که در ولسوالی زندگی می کنند تفکر مقابل خود ما تفکر طالبی دارند و متاسفانه تا این فکر ساخته شده خب زیاد وقت می گیره و کسی حاضر نیست که در اون مناطق بره و آگاهی بده یا آگاهی مردم بالا بره. تک و توکی هم که به ساعت دیگه ارگان ها رفتن متاسفان چندان نتیجه حاصل نکردن.
درست.
و باز هم به بسیج بودن تمام ارگان های دولتی غیر دولتی در این وقت ضرورت زیاد می باشه. متاسفانه ارگان بیشتر نهادهای فعالان مدنی در مرکز خود شهر فعالیت دارن و اکثرا بعضی وقتا از دیگه ولسوالی ها را میخوان که به صاحب ولسوالی درجه اول کسی ولسوالی هست اونها را به مراکز فعالان مدنی ما جهت آگاهی دهی اونها را میخوان یا بعضی ارگان های دولتی یا فعالان مدنی ما به ولسوالی ها به حساب آگاهی میده، ولی بازم چندان چشکی نیست به خاطر که هنوز افکار مردم ما به او حد آگاهی پیدا نکردن که بدانن که علم و دانش چی هست و اهمیت علم و دانش در زندگی روزمره اینا و همینطور موجود نیست.
بسیار زیاد تشکر. بله خانم محیبی به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله موضوع برنامه را یک بار باز تکرار میکنم. موضوع برنامه امروز شکست سکوت، وضعیت معارف در ولایت هلمند، به ویژه رفتن دختران به مکاتب است. برای شنونده عزیز شماره تماس با برنامه 0700 822 755، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو درنو اوریدونکو دنن ورځی د شکست سکوت یا نور بست خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معرف وضعیت په ځنګړی توګه خوانځیو ته د جنو د تک په اړه دا او په دې برخه کې پر ستونزو بحث کوو. د خبرونی میلمنه مو فریده محبی په هلمند ولایت کې مدني فعال ده. تاسو کولی شئ له دغه شمیرو څخه استفاده ل خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خبرونی له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونی سره د اړیکې شمیرې دي 0902 8 55. بل شمیره ده 0909 40 15 40. بل یو اوریدونکی لرو او رو څوک دی او لکم څخه اړیکه نیولې؟ بل السلام علیکم.
سلام علیکم، سلام د لغمان د میدانینا.
بلې مهرباني سلاب رور، د خبرونی موضوع پاړه کو راته وغږیږي او خبرونی پاړه د خبرونی موضوع پړم پختنه مطرح کړي مهرباني.
د جمهوریت مبارک ده.
بلې نه په بخنی سره د نن ورځې د خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معرف پاړه ده. متاسفانه دوی د موضوع نه بلې موضوع باندې څه کول. بلې یو بل اوریدونکې راخلو څوک دی کوم خړی کني ولې؟ بلې سلام علیکم. بلې زما غاوري. بلې بلې متاسفانه دوی غږ مونږ ته نه راځي. یو بل بلې بل اوریدونکی راخلو او رسوک دي. بلې السلام علیکم. بلې مهرباني ستاسو غږ راځي. مهرباني نوم راته وایي څوک یاست کوم څه خمړی کني ولې؟ بلې زما غږ اوري. بله متاسفانه دوغه هم بله بله مهربانی.
السلام علیکم.
بله علیکم سلام قری صاحب مهربانی.
مرسلین سلامونه تاسو باندې کوم تاسو را جوړ کړ کوم کار دوم تاسو سره مې.
بله ډیره مننه قری صاحب مهربانی او کی خپل پختنم مطرح کی د خبرونه لملمنی څخه.
تاسو شکر ډیر سموز دا وکم په لمن کی پټونه افغانستان کی پر تعلیم باندې تور چاره او تور پردل یو دلې د هر چا معلومه ده. خصوصا په یلمن کې چالت نه امنی به خزیاته ده او بل علت دا ده چې اقتصادي فقر دی بل علت مهاجرتونه دي راوسنی او بل علت یلمن کې چې د تعلیم سطح د تعلیم څخه ده یا خصوصا د جوړو د تعلیم سطح بل خبره دا ده چې هلته خرافات او رواجات حاکم دي د سرو په نامه د جامعې سنتي دغه شان دي چې د یلمن ولایت پر تعلیم باندې قبضه غوړولې ده. تاسو د یلمنی سیم پر سره ده څو مدني فعالان کومه ځای کولای شي چې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل شهر نو کې وتلی واقعان او بل خبره ده هم به هغه ولسم هر یو ولسم د هر کلی په یو قریه او په قراو قصباتو کې سیاسي سوال له ماسته سره داران د خلکو سره هغه څنګه کولای شي چې هغه سیمې امن دي هغه څنګه کولای شي چې خلکو تعلیم په ارزښت فوټ او خلکو ته اجازه ورکړي دا غایي وکړي چې
بلی قاری صاحب دیر زیاد مننه لپختنی چخم مننه. بلی خانم محبی اگر در رابطه به سوال اخیر آقای پشتو خالص پشتون آغاز کنیم در رابطه به می نقش فعالین مدنی با مزرعه اینا در رابطه به ارتباط شما با بزرگان اقوام و بزرگان قبیله گفتن چقدر واقعا شما با اینا در ارتباط هستین چون از این بخش بیشتر شما میتونین پیش برین با توجه به مو بافتای که در اوج وجود داره در ولایت هلمند تلاش شده در این بخش که شما از چینل یا از اون مسیر که بزرگان قومی با پیش برین و اونا را تشویق کنین تا اونا باعث آگاهی و تشویق خانواده هاش و بخاطر اجازه دادن دخترانشون برفتن به مکتب؟
بله خب گفتی است که ما یک ما نمیگی که مقصر یک دولت هسته یا مردم هسته یا در کل همه مقصر هست. وقتی که یک برنامه آگاهی داده میشه اکثرا به خاطری که منفعتشان داشته باشه یا امتیاز داشته باشه خب به بخش آگاهی دیگه میان و اگر بفهمن که بعض وقتا ما خواهرای ما که به بخش سانیتور یا به بخش واکسین در ورسپاده میره با مشکلات زیاد روبرو هست
در
بخش تعلیم رو بمانیم. متاسفانه در بخش تعلیم خامو تو ما قبلا هم گفتیم خود سطح آگاهی مردم پایین است و درسته برنامه آگاهی دهی داده شده
بلد.
اما متاسفانه چشکی نیست به خاطر است که در این خود مثلا ما در مساجدی که در قریات و قصبات وجود هست ملای ماما رو به خود مرکز شهر خواستم آگاهی داده شده وکیل ها و همینطور شورای ولسمالی از هر جا از هر قشر هم اوناس هم ذکور دعوت به من آمده و از اونها را آموزش داده شده ولی متاسفانه باز هم به خاطر نبود بودجه در بعضی ولسوالی ها به خاطر معرف یک ریاست معرف یا وزارت معرف چندان بودجه کافی است به خاطر اینکه در اون بخش هایی که ولسوالی های ناامن هست تشکیل موجود نیست مکتب موجود نیست کتاب موجود نیست و تشکیلشان کم بود هست به همین خاطر نمیتونن در اونجا بعضی ولسوالی ها به حساب مکاتب به حساب آغاز به کار کنه یا اعمارشن.
بله در بفرمایید. بله
در اینجا ملاها ما میگیم بیشتر نقش اساسی بیشتر از استانها دارن چون در همه جا ملاها اماما هستن و از طریق هر جوغاف یا سطح از جوغاف هم در بخش فرضی علم و دانش در تمام مساجد اعلامیه داده شده و همه جای موضوعشان ارائه شده. متاسفانه بازم نقش مردم در اینجا کمرنگ با اینکه فرضی علم و دانش رو میدن با اساس هم خرافاتی که سابق در ذهنشان جاگوزی شده و ملاق شده به همون چی پابرجا هستن.
درست از طریق بله شما گفتین که با ملاها و امامان مساجد شما در تماس بودین از طریق با اونا موضوع هم داده شده چگونه بوده بعد این پیام انتقال شده از طریق منابر مساجد به مردم؟
بله انتقال داده شده است. ما 100% اطمینان داریم که هم از طریق رسانه ها که و هم از طریق خود ملا امام ها حتی ملا امام های ما به مراکز رادیو تلویزیون رجوع کردن و مصاحبه‌ای داشتن که در مصاحبات هم خودمون هم بودیم و واقعا فعالیت کردن فعالیت هم میکنن. متاسفانه بازم نمیدانیم که علتش بیشتر ناامنی هست یا گروه های مخالف هستن که اینها رو تهدید میکنن و علاقمند نیستن که مکاتب در اونجا اعمال بشن و یا اینکه فرزندان خود رو به مکاتب روا کنن.
درست، تشکر. بله خانم محبی، یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم سلام. بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام تو تا درانه ملمانه تا دا افغانستان عزتمند اولو سلام دکم و پزاهدی وردگی
من. بله وردگ صاحب، بخیر علیک پروانه تا میربانی وکی
در ازیاد من نواقعا درانه ملمانه مهم خبری وکلی ازید خبری پتایید بانده بزدوم را اوی اما چه داغا زیاتر گوتا پردیر سیمو که مثال طالب تنی ولکی تو باورو که دادی موز پا وردگو که دلتا طالبان حکمیت لیری خو دلتا نه مدرسه بند شوی و نه مکتب بند شوی یعنی فعالیت پا داغا مورد که یعنی دیر همکاری دی طالب دفونه دیر برخه که
دنجونو برخه کرتو وید سنگ دی پا دی برخه که
دنجونو پا برخه که باورو که داوز دی موز برحال انجون مکتب بوتا چی او برحال ځکه کوم داسې وو یو ګټه یو چاته ونی سو هغه که دا کار وکوم بیا دغه ته وکیل ولکې چې یو کار وکړ یو مکتب باندې
یو بل دی برخه کې په چی شي کې ونی تاسو څنګه دی دلته معرفته او مکتب ته اجازه ورکړ شوی ده
د موږ په سیمه کې په ورداګو کې باندې چا په سکول ولې کې دلته خپل طالبان حکومیت لري د موږ مکاتب خلاصتي هم دی الکونو نو هیڅ مشکل په مورید کې دلته نشته نو د درنې ملمنې نه مو دغه سوال پوښتنه ده هغه کسان چې په کورو کې خپل لورونه مکتب ته یا ومن مکتب ته نه پریږدي چې ولاړ شي درس وکړو تحصیل پاشا وکړو دغه ته پوره د څه پیغام دی په لرو پرسیسیمو
ډېر زیاته مننه ژوندي اوسئ. مننه فضل هدي ورور. بلې خانم محبی، به سوال آقای وردک اگر بدتر بیم در رابطه به مهاجرت ها و بیجاشدگان داخلی که متاسفانه در ولایت هلمند در چند هفته اخیر ما شاید تشدید می وضعیت بودیم، این چقدر تاثیر گذاشته بالای جریان معرفی که متاسفانه در سال جاری ما از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب دید بخش معرف کل افغانستان بعدن با درگیری ها آمد، در ولایت هلمند چگونه شد امی بیجا شدن خانواده ها چقدر تاثیر گذاشته بالا ازی؟
بله بسیار بیجاشگان ما تقریبا 6000 بیجاشده از ولسوالی ها و قریه و قصبات و شهر لشکرگاه آمدن و بیشتر اینها که ما محصلین ما متعلمین مکاتب هستن که چی شدن در این مزاد و ریاست مارد به اینجا بخش فعالیت کردن با تمام کسانی که بیجا شدن از ولسوالی ها و در اطراف شهر لشکرگاه ها به سابودگاش میکنم و هر مراکز گفته شده که کسایی که بیجا شده میتونن به نزدیکترین مکتب که در نزدیکی بودگاشان هست میتونن رجوع کنن و ثبت نام کنن.
درست.
و خدا شد در بخشترین و بخش بیجا شدن هیچ مشکلی موجود نیست و همکنون هم تعداد زیادی از طبقه زکور و اوناس ما به مراکز آموزشی دولتی که در نزدیکترین محلشان که بودگاش دارن رجوع کرده و ثبت نام کردن در مکاتب.
بله درست. شکر. بله بله.
کلیت مرتی هم خوب مانده. خوب مانده میگیم وقتی که جنگ بشه نامنی باشه تن بطن روی تحصیل تمام قش اونایی که هم اکنون هم در جریان تحصیل هستن تحصیل میمانه که جنگ و نامنی و همین تو دلخوره و اون ترس وجودشان هست که شاید مرکز آموزشی شهر لشکرگاه هم بند بشه.
درست.
باز هم بیشتر فامیل ها نامید هستن از بورسه جنگ و همیت انتحار انفجارهایی که در کابل و دیگر دیپلمات ها موجود هستن و یک نقش کم در
درست. بله بله خانم محیبی، در رابطه با سوال آقای فضل هادی وردک اگر بیایم، اگر کوتاه بگوین که خب یکی خب مشکلات است که در مجموع مشکلات امنیتی است، دوگه است خب خود بعضی خانواده ها میگن که اجازه نمیتن فرزندانشون را که خصوصا دخترانشون را به مکتب برن، پیام شما به اینا چی است؟ چگونه میتونن را تشویق کرد به خاطر ازی که اجازه بدن؟ کوتاه اگر بفرمایید.
بله پیام ما این هست که علم و دانش همون که از سخنان پیامبر اسلام فرض شمرده شده و فرض هست، باید این فریضه دینی را مثل واجبات دیگه که نماز ما هست، روزه ما هست، حج ما هست، یعنی چون فریضه هست حق مثلا والدین هست که اولادای خود ما پیرو دین محمدی هستیم باید اولادای خود را روان بدیم با مکاتب علم و دانش بهره نمانه.
درست. اگر کوتاه در رابطه با این صحبت کنیم که تشکیلات معلمین زنده در ولایت هلمند چگونه میتوان جبران کنیم، چون وقت برنامه تمام است، کوتاه اگر بفرمایید.
تشکیل واقعا ما قبلا هم گفتیم تشکیل واقعا کم بود هست و طبقه اوناس ما بخصوص قبلا یک فریق مؤسسه نسر قرار بود که معلومه قراردادی در بخش های ولسوالی ها اونها رو بگمارن ولی متاسفانه بخاطر نامی ها کلیگی همی تو مختل بانده و دیگه در خصوص ما خوش هستیم که پیامایی هست که تشکیل مارس رو در بخصوص دولات هایی که نام هستن و با نامی روبرو هستن تشکیل زیادتر کنن تا بشه تا با بودجه را همیتور کم بود بودجه هم کم بود تشکیل هست کم بود وسایل کم بود کتاب و موجود هست و خوب بشه که در خود مرکز شد هم ما با کم بود کتاب مواجه هست کم بود تشکیل مواجه هست کم بود بودجه مواجه هست خود در این بخش توجه دولت الان خصوص وزارت معارف رو به این بحث میخواییم.
بله چه ظرفیت ها چقدر وجود داره در بخش معلمین اوناس در ولایت هلمند کوتاه؟
طبقه اوناس شاگردایشان ها.
نه خیر معلمین.
معلمین شما آمار دقیق نداریم دقیقا ولی از آبر طبقه اوناسش تقریبا 65,669 نفر از طبقه اوناس ما همکن در مکاتب بخص طبقه در مکاتب در لیسته ها درس و تدریس مشغول هستم.
بله بله خانم فریده محبی فعال مدنی در ولایت هلمند از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
زنده باشید.
تشکر. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه هفته دیگر خداوند نگهدارتون.